سړی مشه اوریدونکو د مشال ریډیو د یو بل خبرونه سره ز داوود خټک درته حاضر یم، او د خبرونه د مشال ریډیو خبريال راشد خټک له اسلام آباد را لیګلی دا، او موضوع دا په پښتو ادب کې طنز، یعنی د طنز څه کردار دی، دی ته پښتانه ادیبان لیکوالان په څه نظر سره ګوري، او د دې سرول دی راځي چې دا خبرونه واګو.
بے د مسئلے نا چ تنکا سنگ بے خوندوی دا سی شاعری هم د مزاح مالګه تر وغواړي. په پښتو ادب کې د مزاح او طنز ریخا تر کلاسیک دور رسیږي. په ډیرو پخوانیو لیکنو کې هم دا سی نمونه او بلګې مندل کیږي چې د طنز یا مزاح په زمره کې راځي. په یو پیښه یا عادت دا سی نقد کول چې خندا ور سره ملوي طنز بلل کیږي، او د لوستونکو یا د اوریدونکو د تورو په زور د خندولو هڅه ته مزاح وایي. د پښتو په جدید دور کې هم د امیر حمزه خان شینواری او دوست محمد خان کامل په شان لویو او سنجیده مشرانو طنزیه او مزاحیه لیکونه کړي دي، خو په دوی کې اکثر کسانو په قلمي نومونو دغه لیکل کول ځکه یې ډېر لوستونکي نه پېژني. د مثال په توګه مولانا عبدالقادر د ډانکوپیا، اجمل خټک د ملنګ، سید مهدي شاه بچا د سودایی، ایوب صابر د مالګین، کلندر مومند د تماشکیر، سید تقیم الحق کاکاخیل د سیلانی، ولی محمد طوفان د ګنډری خان، محمد افضل رضا د مالګین ملک پوری، محمد نواز خټک د ناوزګار، محمد اسلم خان شرر د عثمانزو خان، اسی اشنغری د لاروی، سعدالله جان برک د سجب، او احمد شاه سایل د سحر جالوان او فرهاد روشن په قلمي نومونو لیکل کړي دي. خو سعدالله جان برک په خپل نوم هم ډېر فقهي مضامین او قلمونه لیکلي دي. د دین علاوه د محمد دلسوز، ډاکټر همایون هما، خالق داد امید، ډاکټر اسرار، اکمل لیونی، ګل محمد بیتاب، مشتاق مجروح، یوسفزی، ظفر خان ظفر، قمر تیزی او نورو ګڼو کسانو په خپلو نومونو د ډرامې، کالم، مضمون، خاکې، تکل، غزل، هایکو او سلوریزو په بڼه طنزیه او مزاحیه لیکل کړي دي. خو ځینې لیکوالان وایي چې په پښتو کې طنز او مزاح کم لیکل شوی دی. ډاکټر همایون هما هم دغه نظر لري، او په دې اړه د مشال ریډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
دا تنگ مزه کې دی د نور ژبو په حواله باندې حکومت سره ډیره کمه ده، او خو بیا هم شته. تنگ مزه لیکل دي ډیر ګران کار دی، هغه په ځان پورې خندل دي. روندې شرط داسې چې تو په ځان پورې خندا کې، او په ځان پورې خندا ډیره زیاته ګرانه خبره ده. بل لارې چې په خندا کې به یو چې دی نو یو تهذیبي اړخ به هم لري، یو خو پچمو دي که نه، او دغې د چا په ګستاخانه انداز کې، د چا د خامو چې خندا په هغه پورې، نو دا نه دا نه. او په هغې دویمه خبره ده چې دا تنلومزه بنیادي مقصد دا دی چې د دې کومې خانې چې دي په انسان کې او د هغه په چاپیرچل کې او په معاشره کې هغه څه نه شي، نو دا سمون چې دی که نه دي، دا یو چې دی ډېر جوړتمندانه اقدام دی. نو زما ډرامین چې دی نو ټولې تقریبا عمده په دغې بنیاد باندې دي. ما درې کاله دي رنګ په رنګ لیکلې دي ټي وي دپاره. په پښتو کې چې دی نو څنګه مزه شته دی، زمونږ سعدالله جان برق صاحب چې دی هغه ډېر ښه طنز لیکي او مزه لیکي، کالمونه هم د هغه دغه یو هغه مونږ سره ملګری دو په دې ټي وي کې هغه هم چې دی نو ډېر پروګرامونه لیکلي دي. دغه شان په ریډیو کې عبدالله جان بسمل صاحب هغه چې دی نو ډېر ښه مزاح کړی دی او طنز کړی دی، او د هغه پروګرامونه هغه به پیش کړم په خپله. دغه شان خالق داد امید صاحب دی، دغه شان عبدالرضا صاحب هغه چې بنیادي طور سره مزاح نګار وو، خو د هغه په ډرامو کې داسې قسم اړخونه شته چې هغه بنده
د خپلو همزولو نه علاوه د نو لیکوالانو په حق له ډاکټر همایون هما خپل نظر داسې سرګند کړو.
بل خبره مې دا کوله چې ما خو تاسو ته د زما د خپلو همزولو او د زړو لیکوالو نمونه واغوښتل چې هغې مزاح لیکلې ده، خو په نویو لیکوالو کې هم شته، او په هغې کې طیب جان صاحب هم چې دی نو ښکلي کتابونه لیکلي دي تنګ مزاح نه ډک، او هغې چې دی نو په ډېره استکارۍ باندې د معاشري په خامو باندې چې دی خبرې. دغه شان زمونږ فرید حساس صاحب دی، هغه هم چې دی ډېر ښه طنز نگار دی او ډېر ښه مزاح نگار دی، هغه خپل اداکار هم دی او ډرامې هم لیکلي دي. دغه شان زمونږ ګل محمد بیتاب صاحب هم کومې خاکې چې لیکلي دي په هغې کې هغه کوشش کړی دی چې هغې له یو فقاهي رنګ ورکړي، د هغه خاکې ډېرې دلچسپي دي. نور به هم وي خدا درته ما درته یو څو نمونه د سر سر واغشت زما خیال دی چې د دې زلمو لیکوالو کاوشونه هم د هیرولونه دي او د تاریخ یوه برخه د ملایي ادب
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس یوه دمه اخلو او سندره اورو.
ہزار میں منک ناز دے جڑ بلم و نادانا نادان تا پر کی وانو خرس ولم و نادانا نادان تا پر کی وانو خرس ولم ہزار میں منک ناز دے جڑ بلم و نادانا نادان تا پر کی وانو خرس ولم و نادانا کی بانو خر سولم
سواوریدا اوس بیا خپل راپور ته دوام ورکو. ګل محمد بیتاب چې د وحدت ورځپاڼې ایډیټر هم دی د خپل تنزیه او مزاحیه لیکنو په اړه مشال رادیو ته وویل.
تاسو دا سوال د موجوده حالاتو په تناظر کې زما په حق لا ډیر اهم هم زګړم چې آیا زه طنز او مزاح لیکم او کنه لیکم. تاسو سوال دا دی نو او زه لیکم ولی لیکم نو ځکه لیکم چې دا ماحول زمونږ داسې د پریشانو دی د سختو دی چې خلک چې هر سهار راپاسي اخبار راخلي نو د مړو او د مصیبتونو او د پریشانو او د دې غمونو نه ډک وي. کډې لاړې او کډې رالی او سوشو سوشو نو په داسې حالاتو کې دا ضروری ده مخلوق ته دی یو څه د دې په شونډو کم از کم که خندوی نشو چې موسکی خوی کو یو خو په دې خیال باندې بل دا ده چې د دې ابتدا ما داسې کړی وا چې په دې اخبار کې کالمونه چې زمونږ په دې اردو او پښتو کې څنګه نن سبا چاپ کېدل یا زمونږ په وخت کې چاپ کېدل زما په خیال کې هغه کالمونه نه وو. هغه سیاسي تجزیه وي کالم هغه دی چې ته په ډېره یو لطیفه پیرایه کې یوه مسله راواخلې او په هغې باندې یو دغه ولیکي یو شی ولیکي چې په هغې تنظومي مزاحمي او خلک یې ووایي. لکه تر ټولو نه لویه مسله خو دا چې زما خبرې ولې څوک ووایي په ریډیو کې ووایي پنځه شپږ سیکنډ چې دی دا ډېره هم دي کني سړی به بیا غستن ولته وکړي بل خوا به بوزي. دغه شان په کالم کې اوم یو څو دا ابتدا یو څو کرښې چې دی دا ډېر اهمیت لري. نو یو خو ما یو څه شعوري کوشش هم کړی دی او څه قدرتي هغه انداز هم داسې و، نو بس هغه د خلکو اوم خوښ شو. شاید ما بس ډېر کوشش مې اوم کړی دی خو دومره اوم زه زیات نه کوم چې هغه دې بالکل یو مزاحنامه دې ته نه جوړ شي. هغه خپل غرض د پاره کله شګفتګي کله پکې طنز زیات او مزاح کم خو سنا سمې کړی دی پکې.
خوزوان طنز لیکونکي او مزاح نگار آفتاب ګلبن مشال رډیو ته وویل چې په پښتو ادب کې د طنز او مزاح برخه ښه پریمانه ده.
پښتو ادب کې د طنز او مزاح د مقدار او معیار چې کوم خبره ده، نو دلته کې خو اکثر خلک وایي چې پښتو کې طنز او مزاح د نش برابر دي، خو زه دا ګڼم د تاثر ناسم دی او بیخي ناسم دی. د هغې غټه وجه دا ده چې دغه خلک دا فکر کوي چې د طنز او مزاح جوړ چرته کې یو ځان له جنرا ده، خو دا جنرا نه ده او دا ځان له یو وصف دی، او چې هر کله دا موږ د وصف په درجه باندې اخلو نو دا به بیا موږ د جدا جدا لارو سره ګورو. اوس چې د جدا جدا لارو سره ګورو نو بیا موږ سره چې دی نو خپل شعري متون دي، او په دغه شعري متونو کې کلاسیک چې کوم زموږ د پښتو کلاسیک دی، نو د کلاسیک شاعرۍ کې موږ سره داسې که موږ لږ غوندې لټون وکړو بلا بلا نمونې موږ سره په لاس راتلی شي چې هغه د طنز او مزاح غوره نمونې دي. د دې نه علاوه بله لار چې کومه ده، نو بله لار هغه د نثر ده، او د نثر کې بیا موږ سره کالم نګاري ده، خاکه نګاري ده، او بیا دغه شان تکل نګاري ده، مضمون نګاري ده، او په دې ټولو کې موږ سره د طنز او مزاح یوه درنه پانګه موجود.
آفتاب ګلمن د طنز او مزاح په خوانیو او اوسنیو کتابونو په اړه مشال رډیو ته وویل.
ماضی کې د طنز او مزاح یو درنه پنګه په دې ورځپاڼو جریدو کې خوندي شوې ده، خو مسله دا شوې ده چې هغه پس پرده تلې ده یا نظر انداز شوې ده. وجه هم ده چې دغه پنګه په فرضي نمونه باندې خوندي ده، لکه د مولانا عبدالقادر لیکونه چې د ډانکوپیا په نوم کم کړی دي، یا د افضل رضا لیکونه چې د مالګین ملک پوری په نوم باندې کم کړی دي، دغه شان د حسن خان سوز او پیرګوهر شاعریمن چې کم شلمانی نوم باندې به لیکونه کول. شلمانی حسن خان سوز صاحب د نثر په میدان کې کارولی و، پیر صاحب چې کم دی هغه د نظم په میدان کې کارولی. خو دا هغه لیکونه دي چې دا بیا په بشپړه توګه باندې موږ سره په کتابي صورت کې نه دي موجود. د دې نه علاوه هم ډیر زیات روغ روغ کالمونه چلیدلي، یعنی د سردار خان فنا صاحب یو کالم و چې ګل د کدو ګل دی، دا په ورځني یمن کې به چې کوم دی هغه وخت سره چلیدلو چې کله امن اخبار به وتېدو، او د ګلینوال په نوم باندې به دا کالم هغوی لیکلو. د طنز او مزاح یو بهترین کالم و. دغه شان اکمل صدابي آبادی صاحب د بانګې حرم په پاڼو کې دا خوندي دي چې د کودری په نوم باندې هغوی یو کالم به لیکلو، او د دام په پرزي نوم باندې، او د ابن سبیل په نوم باندې، یا اوتې بوتې کالم چې هغه د لګړتوب به کلمې لرګې په نوم باندې، دا هم اکمل صدابادي صاحب لیکلو. خو دا په کتابي صورت کې نشته. البته ځینې کالمونه ځینې لیکونه هغه موږ سره په کتابي صورت کې هم بیا موجود دي، یعنی د امینوما صاحب یو مشهور کالم و تاسو نه سپرده ده، دغه په اردو کې به هم غالبا هغوی لیکلو، خو په پښتو کې دا بیا هغوی کتابي صورت تم دغه کالمونه اړولي دي. که تاسو یې وګورئ نو نن هم چې کوم دی نو لکه هغې کې د طنز او د مزاح هغه تازګي چې ده نو لکه هغه باقاعده پرته ده.
د طنز او مزاح د کتابونو په حواله باندې که زه خبره وکړم، نو دې کې موږ سره بلا کتابونه داسې شته، خو زه به هغه کتابونه یاد کړم چې کوم زما د مطالعې لاندې راغلي دي. هغې کې یو د پیرګوهر شاعریمن کتاب خرابات چې دا یو بهترین کتاب دی، دغه شان تورې د ډاکټر امینوما صاحب کتاب دا هم یو بهترین کتاب دی، او بیا د دین علاوه یارانه په شلتالو دا د مشتاق مجروح صاحب یو زبردست د خپل دور یو زبردست کتاب دی چې د طنز و مزاح په نومینده آثارو کې موږ راغستی شو. خو که دغه فهرست نور هم غزوم نو بیا به زه د تکلونو او د خاکو هغه کتابونه به هم په دې کې راچوم. دلته ماته چې کوم کتابونه په دې ذهن کې مې اوړي راوړي نو هغې کې یو د ډاکټر اسرار صاحب دغه د تکل په تکل کې چې کوم و، یا دغه شان د حمدالله جان بسمل صاحب آف د ریکارډ کتاب چې کوم دی، یا د لیکت بسمل دا دی لاسوی، یا دغه شان تکل دسته د فریدالله شاه حساس د ګډو کې وښو او سنډا ته سرینده، یا تې تکل د سلیمان کامل یو کتاب دی د میراندیش تکل زار، نو دا ټول د ګل محمد بیتاب صاحب یو کتاب د چرچونو توت چې دا هم بهترین شین پدې کې مونږ ته د تنزو مزاح هغه اثر او یا د هغه غسرکونه مونږ لیدې شو محسوسول شو پکې.
ګران اوریدونکو، اوس یو د ماخلو او سندره اورو. دا اوس بیا خپل راپور ته راګرځو. شاعر او لیکوال روخان یوسفزی مشال رډیو ته ویل چې هڅو خو ډیرو لیکوالانو طنز او مزاح لیکلی دی، خو د نورو ژبو په نسبت اوس هم په پښتو کې دا وصف کم دی.
دا که موږ وګورو زموږ په دې کلاسیک شاعرۍ کې هم چې کم نه، نو دغه لږ ډېر د طنز او مزاح نښې نښانې موندل کېږي او شته دی. داسې شعرونه خوشحال بابا یا نور داسې زموږ شاعران هغوی چې کم دی، نو داسې لږ ډېر دغه اړخ هم پکې موږ راغستی شو. زه فکر لرم چې د معیار په لحاظ باندې هم، او ظاهره ده چې مقدار چېرته زیات وي نو هغه د مقدار نه بیا چې کم دی نو معیار هم مخې ته راځي. نو هغه رنګ د مقداری لحاظ سره هم په پښتو کې زمونږ طنز او مزاح د خاص کر کزه د اردو ژبې سره خبر حکم د موازنینو دا موږ سره بیا ډیر کم دی. زمونږ په دې مشرانو کې لکه موږ وګورو نو یو وخت چې هغه د کامل صاحب، کلندر صاحب، اجمل صاحب، فنا صاحب او دغه رنګ نور ایون حمزه صاحب چې کوم نه هم ډیر دغه پک مختلف کلمی نومونه معنی، یعنی دغه فنفاری لیکلی دي کله تکل په شکل کې، کله د مضمون په شکل کې، واغې په فرضی نمونه مانی لیکلی دی یعنی مطلب داره چې په خپل نوم نه دی لیکلی کنه خنجر علی خان دغه او چاکو خان او داسې نور نمونه ما تو سخرا دی کنه داګه پس موږ وګورو نو موږ سره لکه بیا شته داسې نمونه لکه اوسو خدای دې ژوندې لري برق صاحب ساد الله جان برق صاحب چې کم دینو نه آوازې ډرامې بلکې دا غوی خاکی د سټیج مانی یا دغه رنگ شاعرۍ کې په نثر کې حمد الله جان بسمل صاحب شو حسین امیر فرحات صاحب د خدای وبخي موږ سره ماستر شیر افضل صاحب خدای دې ژوندې لري اوس هم ژوندې دي او بل د موږ امیر رزاق ساحل چې و امیر رزاق رازق هغه بیا تخلص هم بدل کړو دغه رنگ ډېر نور موږ سره دغه شته اوس موږ سره په دې وخت کې تاج الدین فطرت چې کوم دی د دې مردان دغه رنگ نور داسې نمونه شته چې هغوی ډېر ښه مزاح لیکي طنز لیکي که موږ دا خبر داسې کوو چې یاره زموږ په نثر کې یا زموږ په شاعرۍ کې د طنز و مزاح خبره موږ کوو د مضامینو په شکل کې نو دا که چېرې موږ د موازنې ته ځو تقابلي جایزې ته ځو د ظاهره د دلته اردو ژبې سره نو په هغه لحاظ باندې دا زما ذاتي نظر دی کېدای شي اختلاف ورسره هم هر چا ته حق حاصل دی جمهوري حق دی او شاید چې زه په دې کې بیا کامل مم یا زما مطالعه او معلومات دومره نه وي خو زما چې څومره معلومات دي او څومره ما دغه لوست دي او څومره زه ترې خبرې یم نو د اردو په مقابل کې موږ سره د طنز و مزاح چې کوم دی نو مقدار هم کم دی او هغه معیار هم چې کوم دی نو نشته په دې کې یو خبره زه کوم چې دا د معیار بیا موږ خبره کوو موږ د نورو د طنز و مزاح خبره کوو بیا دلته زمونږ د خپل هغه اجتماعي مزاج خبره راځي زمونږ د کلتور خبره راځي زمونږ د روایاتو خبره راځي نو ځنې خبرې یا هغه انداز کې طنز او مزاح چې کوم دی یا ټوکی وشتې ټوکی ټکالی هغه موږ بیا د خپل روایاتو د خپل کلتور او د خپل پښتونولۍ په رڼا کې هغه موږ نشو کولای هلته بیا موږ خیال هم ساتو یعنی خبره بیا چرته په اشارو کنایو کې او یا په بله طریقه باندې کوو شاید چې دغه یو بنیادي وجه پکې دغه نور هم داسې وجوهات شته چې هغه زموږ اوس د دغه دې طرف له شکم دی نو پام هغه رنګ نه دی راګرځولی شوی
فرید الله شاه حساس چې ډاکټر همایون هما په خو طنز لیکونکو کې یاد کړو مشال رادیو ته د طنز و مزاح د ارزښت او روایت په اړه وویل
د نړۍ په مخ هر کام خپل ژبه و ادب لري او دغه ژبه وخت په وخت د ارتقا په لوري یو یون کوي طنز و مزاح د هر ژبې او ادب یو ضروري صنف دی او په ادب کې دومره اهمیت لري لکه څنګه چې په وړو کې مالګه او کټوه کې مالګه مرچکې حیثیت لري نو بس تاسو خپل اندازه وکړئ که د یو ژبې او ادب نه د طنز و مزاح ماده لرې کړی شي نو مثال به د بې مالګې ډوډۍ او بې مرچکي کټوي وي مطلب دا چې بغیر طنز و مزاح به نه د ژبې او ادب رنگ وي او نه به خوند وي په پښتو ادب کې د طنزیه لیک نښې نښانې موږ ته د خوشحال بابا په دور کې په نظر راځي او بیا د هغې نه پس چې کوم دی د خالص مزاح چې کومه ابتدا په پښتو ادب کې کیږي نو هغه بیا د مولوي احمد منشي احمد جان او میر احمد شاه رضواني صاحب د یو دور کې کیږي دی د طنز و مزاح پوره کتابونه لیکلي دي لکه گنج پښتو د کیسه خانه گپ هغه دغه او د رضباني صاحب بهارستان افغاني په دې کتابونو کې چې کوم دی د طنز و مزاح پوره مضمونونه شته دي
فرید الله شاه حساس وویل چې د غني خان په شاعرۍ کې هم د طنز و مزاح پریمانه نمونه شته خو آفتاب ګلبن وویل چې یو نیم وخت طنز یا مزاح لیکل بله خبره ده او په مستقله توګه دې ته توجه ورکول بله خبره ده هغه د کل وقتی طنز لیکونکو په اړه مشال رادیو ته وویل
پښتو کې د طنز و مزاح چې کوم کل وقتی لیکوالان دي او هغوی مستقله توګه باندې طنز و مزاح لیکلې د هغه په شاعرۍ کې هم موږ سره شته دی په نثر کې هم موږ سره شته دی په شاعرۍ کې که زه ذکر کوم نو زه به داد محمد دلسوز صاحب یاد کړم اکمل لیونی صاحب به یاد کړم ماسټر شیر افضل صاحب به یاد کړم دغه لیکوالان دي چې دې طنز و مزاح له ټول ژوند ورکړی دی نو ځکه زه دغه دعوه لرم چې د پښتو جولۍ چې کومه ده د طنز و مزاح په حواله باندې هېڅکله هم تشه نه ده بیا په نثر کې موږ ډاکټر مینوما صاحب هغوی په نثر کې بلکې په ډرامه کې موږ دا ویلی شو چې پښتو ډرامې ته هم چې کوم دینو لکه د طنز و مزاح په حواله باندې د هغوی یو خصوصي ورکړه موجود ده یا ساد الله جان برګ چې کوم نثر موږ سره لیکلی دی یا د هغوی چې څومره په دې حواله باندې دغه دی کار دی نو د هغې نه موږ موفر نه شو کولی
ګران اوریدونکو اوس یوه دمه اخلو او سندره اورو
بې لاریم بی منیم پلار می کجانا نا لاریم بی منیم پلار می کجانا نا یارا شاہ یارا شجنو مو گٹم پدار می کجانا نا پدار می کجانا نا چتو ہم لگ دمینے لدی در دس خبر شی چتو ہم لگ دمینے لدی در دس خبر شی چتو ہم لگ دمینے لدی در دس خبر شی ست پما مین شازل یار می کا جانا نا پما میں شازل گیار می کا جانا یارا شاہ یارا شجنو مو گٹم پدار می کا جانا پدار می کا جانا بیلاریم بی منیم پلار می کا جانا پختون قسم میں اکڑو گلے بات ہوں تو بات پختون قسم میں اکڑو گلے بات ہوں تو بات پختون قسم میں اکڑو گلے بات ہوں تو بات قدر اغلم پکاڑو رائی سار میں کا جانا نا لم پکانو رائی سار می کا جانا نا یارا شاہ یارا شجنو مو گٹم پدار می کا جانا نا پدار می کا جانا نا بیلاریم بی منیم پلار می کا جانا نا
درته سو اوریدا اوس خپل راپور ته دوام ورکو د تنظیم مزاد درې کتابونو لیکوال چې ډاکټر همایون همایو هم ذکر وکړو طيب الله خان د فکر ګل خالص پنوم تنزیه او مزاحیا لیکنه کوي هغه په دې حق له د مشال رډیو پښتنه داسې جواب کړه
تنظیم مزاح خو یوازې په پښتو ادب کې نه بلکې د هر ژبې په ادب کې ډېر لوی مقام دی چې د طنز په ذریعه باندې د اصلاح کارونه ډېر په خوږه طریقه باندې او ډېر په خوندوره طریقه باندې ادا کېدای شي تر څو د پښتو ادب خبره ده نو په پښتو ادب کې زما په خیال چې د ټولو نه دوه سیزونه ډېر زیات کم دي چې یو هغه د ماشومانو ادب دی او یو د طنز و مزاح لکه معیار چې موږ څه ته ویلی شو معیاري طنز و مزاح ډېر کم دی نو زما په خیال دې ته توجه پکار ده او دا زیات لیکل پکار دی تر څو د خوخي د لیکوالو خبره ده نو ډاکټر اسرار صاحب دا غت تنز مډیر زیات خوخ دی هما صاحب بعضی وخت ډیر ختنځونه لیکي په دې موجوده دور کې اقبال کوثر صاحب چې دی نو هغه په خپل تکلونو کې خاص کر ډیر خو تنز لیکي مزاح لیکي او دا غي او معیار هم دی چې مونږ ورته دا ویلې شو چې هغه د معیاري ادب کې راځي ګل محمد بیتاب صاحب چې کوم خاکی لیکي نو پاغه کې ډیر ښه د طنز او د مزاح ډیر ښه انصر شامل یو دا غلی کل هم مونږ دا په ساده پښتو کې دا ویل شو چې پاک لیکل چې هغه مونږ په خپل ماحول کې موڑان دی یار زو کو چې هغه مونږ په خپل کور کې هغه کتاب گدلې شو مونږ ته پېژان نه شرمېږي زیاتره ما دا هم کتلې دی په نورو ژبو کې هم چې طنز او مزاح بعضی وخت خلکو نه د طنز د تزهیک شکل اختیار کی او مزاح چې د نو هغه ګډ وړو تا او تو بو تو تا واوړي نو ما یار زدې ته وایم چې مونږه دا کتاب د ادب د چوکاټ نه بهر نشو پاره کې طنز او مزاح شامل کی
شاعر او لیکوال طاهر امین تعجب چې په ټولنیزو رسنیو د طنز او مزاح لیکلو په وجه مشهور دی د مشال رادیو دا پښتنه چې طنز او مزاح ولې لیکي دا سه جواب کړه
زما شوري هڅه دا وی چې زموږ د پښتون ولس چې دا لر د کبر ده نو ډیر غم زپله د دې لپاره په خله خاندار وستل دا زما په اند سي دي چې لکه صدقای بولم کنه چې و خاندې یو شي بچ خوشحال شي یو وخت تیر به درته وایم کوزه پښتونخوا کې ټل کې دا هغه ملګری پرارو اکس چې و په سترګو ړون و نه بیناو بیا به یې بل ملګری راته کیسه کوله چې مسخوتن به شو به وایي چې ته دې یو څو پستونه راته ووایا چې لږ ورسره خوشحال شو د غریب خپله پستونه نه شو لوستی خو یې بل چا د خولې نه ځان په خوشحالولو نو زما هڅه دا وي چې خلک خوشحال وساتم که ترخه خبره وي په خوږه کې ورته وکړم او یو بیت هم داسې ده چې چاته د ترخې کیسې ځواب نه ورکوم ګلاب کا ورکوي نه شم عذاب نه ورکوم نو شوري هڅه مې چې خلک خوشحال وي که ترخه خبره وي په خندا کې وکړو او بل دا تنس چې دا داسې مثال لري لکه توره دي چې په بخملو کې پټه وي خلک د بخملو ته متوجه کی نور خپل د توري گزار وکړي ځینې وخت گزار ته اړتیا وي چې ځینې په ځینو شیانو باید وشي او خصوصا زموږ په طبقه باندې کنه که په خندا کې گزار پونه کې ترخه نشي زغملی او بل معیار د پښتو چې دا که د طنز مزاحیا سره بیل کو مزاحیا یوازې د خندا د پاره کو او طنز په خندا کې پټه ژړا په خندا کې پټ درد وخیو نو د مزاحیا معیار خو چې دا کیفیت کیمیت دواړه ډیر دي کنه دواړه ښه پوره دي خو د طنز چې دا لا پښتو لکه نورو پښتو ادبیات نورو پدیدو کې نورو شیانو کې تر اوسه خپل اوج ته نه دی رسیدلی انتهایي پوړۍ ته نه دی رسیدلی طنز هم همداسې وخیا ځکه طنز خو چې دا د ادب د ادبیاتو یو مهمه غده کنه سیم به وبولو ټولګی به وبولو او نورو ژبو کې به ډېر وي زمانه تاسو په نورو ژبو ښه پوهېږئ اردو کې انګلیسي کې فارسي کې هم ډېر ده او ښه معیاري هم ده نو پښتو کې لا پاتې ده خدای دې وکړي چې څوک پیدا شي چې معیار ته ورسوي او کیفیت یې کیمیت دواړو ته د نگانه طنز چې دا پاتې ده
لیکوال او شاعر اکبر هوتی هم په پښتو ادب کې د طنز او مزاح د مقدار او معیار د کمود ګیله وکړه او مشال رادیو ته وویل
دا خو مونږه یوازې د طنز او مزاح په اوله باندې نه بلکې مونږ وایو چې په پښتو کې د نثري لیک کې بیا تحقیقي او تنقیدي لیک چې څومره کمی دی د دومره تند مونږه د طنز او مزاح په اوله هم محسوسو او طنز او مزاح چې ده نو دا یو قسم هم د تنقید یو عملي چې په سوسایټي یا په ټولنه باندې د طنز او مزاح په شکل کې چې دی نو طنز کېږي یا د مزاح په شکل کې چې دی نو د معاشرې خامې راغستې شو په هغه کار کې دي شي اسه خو مونږه کوګور نو طنز او مزاح شکل کې چې شاعري هم دا نثري کوم دي بیا افسانوي کوم دي چې په هغه کې ډراما دنو په دې لړ کې کومنګ وګورو نو د چکمه د ډرامو او خبر د نپاره کې پښتو ادب چ دینو کدا سړیر موړ نه لري نو ډیر زیات لکه خالیم نه لري مطلب دا چې د ډرامي په شکل کې مونږ د ډیر شي شي ډرامي مخې تر راغلي دي هغه مونږ کتلی په پای کې تند وزا خصومره پوری چې نور تخلیقی کار دی چې په هغه کې په خصوصي توګه منظوم ادب دی یا نور منصور ادب د نپاره کې ډیر زیات کمی دی کم ادب چې سنجیده ادب لیکيږي دا غي په مقابله کې د طنز او مزاح میدان ډیر زیات خوشحالي خالي دي سیوا د سو لیکونکو نه لکه چې طنز او مزاح په اوله باندې مونږ سره د سعد الله جان برق صاحب مشتاق مجروح صاحب د شان الحمد الله جان بسمل صاحب د رنگ مونږ کو ګورو نو د طنز او مزاح په اوله باندې د دین مخکې مونږ د ټوکو د لټیکو په شکل کې د میراوز ذکر کړو دا غو او یا د سپ شاعرانو او دیبانو کې مونږ سره ډیر کم داسې دي چې هغه په تخلیقات مخې ته راغلي فرید الله شاه سیو کتاب کې چاپ دي تر نو مزه په والا باندې داسې نور وی خو کم دي کوم نه نمونه ارشیوی یا زمانه پاتې شوی دغه بخنه غواړم خو د سنجیده ادب په حوالہ باندې او تنظیم مزه ډیر زوري شي دي دغه وجه دا چې دا د دې اوریدونکو اوریدونکو لستون کې ډیر وی ځکه چې دې کې په مخ خندا مرا شو نو بل طرف ته د ټولنې چې کم بد اړخونه دي نو هغه په یو ډېر ښه شکل کې چې دې نو وړاندې کېږي. لکه موږ سره په اردو ادب کې بیا تنظو مزاح ډېر زیات چې دی نو ښه ده، هغه په صحافتي حواله باندې مو په ادبي حواله باندې تنظو مزاح کمل او پک باید چې د تنظو مزاح لیکونکي پیدا شي چې زمونږ ټولنه چې دی نو هغه یو خوا چې هغې ته خوشحالي تفریح هم په وړاندې کېږي او بل طرف ته په ټولنه باندې چې کم بنیادی تنقید دی چې هغه هم کېږي.
د مشال ریډیو ګران اورېدونکو اوس یوه دمه اخلو او سندره اورو. دا اوس بیا خپل راپور ته دوام ورکړو. طنز لیکونکي اباسین بهیر مشال رډیو ته وویل چې طنز لیکل آسان کار نه دی، ځکه چې زموږ ټولنه زغم نه لري او لیکونکي ته د طنز لیکلو په وجه ستونزې هم جوړېدای شي.
طنز او مزاح د پښتو ادب ډېرې مهمې برخې دي. البته د دواړو توپیر په دې کې دی چې مزاح یوازې د خندولو لپاره کاریږي او طنز دې تر څنګه چې خلک خندي شاته د ځان سره پیغامونه لري او ممکن ویخ وجدانونه دغه پیغامونو په اوریدلو یا لوستلو سره وژاړي. او د دې ترڅنګ چې په پښتنو کې په شفاهي بڑه طنز ډیر عام دی، مګر متاسفانه په کتابي بڑه په لیکنۍ بڑه هغې ته کار نه دی شوی او څومره کار شوی دا ډیر کم دی، البته د نشت په حساب دی. دې برخې ته د پښتنو لیکوالو پام اړول چې دي دا ډیر مهم دي، ځکه د طنز د لارې منګه کولای شو چې د ټولنې په ناخوالو باندې، په ستونزو باندې، په نابرابرۍو باندې لیکل وکړو، د ټولنې ته وړاندې کوو او د ټولنې پام هغې ته راواړو تر څو د اصلاحاتو او ریفورم دپاره کار وشي. نو ما خپله د کاتب پاڅون د شکایتو صندوق دغه د تنظونو یو مجموعه وه چې هغې کې داستاني تنظونه راټول کړي وو. دا ما ولوستل او د همغې نه وروسته زما پام دې برخې ته واوړېده او بیا مې ورپسې د عزیز نسین چې د ترکیې یو مشهور طنز نگار دی دغه کتابونو ته مې پام شو، هغه مې ولوستل. نو همداسې ورو ورو ما خپله هم شروع وکړله. بالاخره یو وخت داسې حد ته راورسېدو چې په جلال آباد کې موږ د خاخی په نوم باندې یو طنزیه تخصصي مجله شروع کړله چې یوازې طنز ته بېله شوې وه. البته د دې کې موږ یو ټیم په ګډه باندې کار کولو او تر کافي وخته مغه چاپ کړله او خلکو ته هم رسوله. دغه سرکولیشن یا هغه د چاپ تعداد چې و هغه تر زرو پورې ورسېده. نو بیا وروسته ځینې سونزې شوې او بل دا چې موږ افشا شو هغه زمونږ کلمي نومونه بیل وو. نو د دې دپاره چې سبا ته موږ ته کوم تهدید پیدا نه شي نو عقب نشینی مو کړله او شاته شو د دې کار نه. خو دې برخه کې ډېر کار ته اړتیا ده او موږ باید د طنز او د لیکنی طنز په برخه کې کار وکړو. زه خپل هم لګیا یم، هڅه کوم او په دې تکل کې یم چې د خپلې خورې ورې طنزي هڅې راټولې کړم او د کتاب په بڑه چاپ کړم.
شاعر او لیکوال احساس خټک چې یو طنزیه نظم یې په ټولنیزو رسنیو ډېر خپور شوی دی، د طنز او مزاح د اهمیت په باره کې مشال رډیو ته وویل.
د طنز او د مزاح په ژوند کې ډېر غټ زما په نظر ډېر غټ رول دی. باید چې په دې باندې که شاعر دی او که ادیب دی، که هغه په نثر کې د طنز او د مزاح او که په نظم کې دی، او دا د وخت ضرورت هم دی. او دا خو داسې ده لکه د ادب کې چې مالګه واچا ما په نظر باندې، خو چې په اخلاقي چوکاټ کې بیا طنز و مزاح په چا باندې نه. طنز و مزاح کې طنز دومره نه باید مزاح ورکې زیاتې، خو دا چونکې سره تړلې دي. د طنز نه بدون مزاح نیمګړی دی او د مزاح نه بدون بیا طنز نیمګړی دی. طنز خو دا په هغه باندې په سامعینو باندې اورېدونکو باندې لکه منحصره ده چې آیا ته یو شعر وایي هغه طنز نیسي که مزاح یې نیسي. چې مزاح ورکې ونیسي نو خندا به درشي، او که طنز دې ونی ورکې نو بیا به درته لکه یو منفي سوچ درکوي. مخبله لکه زه خو هم کوم په شاعرو په عامه شاعرۍ کې هم د طنز پهلو زیات دی، لږ په منفي تاثر باندې مثبتي نظر ورکړی دی معاشرې ته. چې لکه اینې یو شی مې په ګوته کولو که نه، نو هغې مې هغه منفي اړخ د وجې، خو په هغه منفي اړخ کې مو بیا مثبتي سبق ورکړی دی. نو داسې ډېر غدي او ډېر ښه د طنز او مزاح ډېر ښه شاعران دي زموږ په سیمه کې هم ډېر کښلي کښلي شعرونه، خو اصلاحي غور کې ما په نظر زیات وي. هغې کې بېهودګي نه، او چې کوم ځای کې بېهودګي راشي بیا ما په نظر لکه دا د ادب ته نقصان ورکې، زیاتې فایده نه لري. خدا ضرورت دی چې باید وشي. باقي پاتې شو زما خپل د طنز او مزاح هغه شعر اکثر چې پیسې غواړي پیسې ورکه پیسې، دا زما په کتاب دی کنګن بنو باندې دا ټولو نه اخره کې دغه نظم خور شوی دی. په ځکه چې دا چې ما ډېر شیزونه ولیکو دا ټول کتابونه غشو، نو دا په اخره وخت کې مونږ خو ډېرې فلسفې خلکو ته ور وسپارلې. هغې نه پس هغه مونږ چې خلکو اپروچ ته کتل، بلکې د دنیا اپروچ ته مو کتل، نو پیسې باندې خلک ډېر مستي پیسو دپاره ډېر ډېر څه کېږي. بلکې زه به ووایم چې دا په دنیا کې خلکو ته نه ایمان جوړ کړی دی. حالانکه پیسې ښه شی دی خو هر شی نه دی. داسې شیزونه شته چې بدون د پیسې هلته پیسې کار نه کوي، هلته کې د سړي یو خپل هغه اخلاقي هغه چې دی هغه ډېر تاثر لري. نو هغه څه شعر داسې و چې ښځې دي که نر دي، وړوکي دي که ستر دي، په لر دي او که په بر دي، لیدلې مې اکثر دي، یوه خبره اوري نوره نه اوري کیسې، پیسې غواړي پیسې ورکه پیسې. او اوس داسې زمانه ده چې کومه یوه رشته ده تړلې په پیسه ده، خواښې دی که سخر دی که بابا ده او که بیبی، پیسې غواړي پیسې ورکه پیسې. یو ورکې شعر ده چې شاعر دی که ادیب دی، ملا دی که خطیب دی، ډاکټر دی که طبیب دی، هما وړه اخستی دي هم دغې وسوسې، پیسې غواړي پیسې ورکه پیسې. بندونه ورکې زیات دي، خو اخري کې بند کې دا هر څه راټول شوي دي چې احساس لیونیا، بکواس لیونیا، او زا پاس لیونیا، په کوم وخت کې لګیا یې لیکې دوی ته فلسفه. پیسې غواړي، پیسې ورکا پیسې. په اخره کې دومره وایم چې د طنز او مزاح د وخت ضرورت دی، باید مونږ په دې باندې لکه هغه خلک چې طنز او مزاح لیکي هغه ته لکه ډډګرنه وکړو، ستاینه وکړو چې هغه نور هم ولیکي. او د مزاح یو پوره ځکه چې ژوند سره تړلې داسې یو شی دی، او د وخت غم ځپلی وخت دی په دې کې چې چا په خوله باندې خندا راولي که هغه یو سو دقیقو دپاره ولې نه، نو هغه سره هغه طبیعت ښه شي او خنداګانې چې دي د ژوند وایي چې د خندا سلسلې مه ختموه خاندا، هسې نه چې د سپرلو عمرونه کم شي. دا د چا کوم شاعر شعر بی، خو د سپرلو عمرونه کمیږي چې خندا نه وي، نو خندا باید پکار ده، خو طنز به نه رانیسي، مزاح به رانیسي.
گرانو اوریدونکو، اوس بیا یو دمه اخلو او سندره اورو.
دا خونه جوړی ستا سترګې د غم ډکی چاته برابر اړې د افسوس ماتم. دا خونه غم جوړی ستا سترګې د غم ډکی چاته برابر اړې د افسوس ماتم. دا خونه وی غم له جوړی ستا زور پختو او تورا ستا دسری وینی غرزم چه دا خکول سر دی ٹچی گران دیر خکار بدرن بجڑا باد چان دی سری مانے آباد کڑے پخیرو باد چان دی مڑے پیڑے آزاد کڑے بجڑا باد چان دی
سندره تاسو واوریده. اوس خپل راپور ته دوام ورکوو. آفتاب ګلبن د خپل تنزیه او مزاحیه لیکنو کتاب بیا سچل شوی په اړه مشال رادیو ته وویل.
دا خدا سی وچه طنز و مزاح به ما اصل کې لوستله په خپل به ډیره زیات لوستله او دا خې خې فکاهي به چې کیمرات له مخه ته یا دا په تکلونو کې یا په خاکو کې دا سی مزاح چې هغه به په دې باندې هغه ناصر چې خواره بو پی یا مطلب دا سی تنزیه جمله نو تاسو یقین وکړئ کې مال به ډیر زیات خوند را کو زما به یو خواهش روچت شو چې یار دا سی د زه هم لیکل وکم د دغه خواهش نتیجه و چې ما لیکل شروع کړل خو زه به تاسو ته دا خبره وکم چې وختي ما د فرضي نمونو ذکر وکړو او دا فرضي نمونه چې کم دینو دا هم لکه په دې ادب کې د دې ظهور هم داسې شوی دی یعنی دا څنګه چې د علامت نگاری شوی دی یعنی علامت نگاری شوه یا فرضي نمونه باندې دا لیکل شو د دې په شا باندې یو تاریخي پس منظر ضرور پروت وی یا مطلب سیاسی جبر وی یا سماجی سنور سا مجبوریتونه وی چې یو لیکوال مطلب داده پا د اظهار پیرایه چه دن یا غیقه ده پر علامتیت تزی یا مطلب د فرضی نوم لارخوخوی نو ما هم پا هاگه وقتی چی لیکل شروع کرن نو ما خپل شناخ پټولو په غرض باندې د کشر والټیر په نوم باندې لیکل شروع کړو دا غي په شا باندې وجه دا و چې زه نو مطمئن چیرې دا به خلک خوخ کی ځکه ما خپل شناخ پټول غوښتل په خپل نوم باندې مې دا نه چاپ کول نو د کشر والټیر په نوم باندې به دا خبرېدل بیا ځنې ملګری د دینه خبر شو هغه ته پته ولګېد نو هغه ما ته باکې ده حوصله زهیره کړه په هغه باندې ډاډ را کوزي دې ته چمتو کړم چیرې دا دې زه په خپل نوم باندې کوم نو دا به تروینو د کشر والټیر په نوم باندې چې کم لیکونه شی او بیا د غشن ور سره نور ما په خپل نوم باندې وکړه لغه دومره شو چې هغه نه ما بیا یو کتاب جوړ کو په کال 2014 یا 2015 شاوخه بو چې د بیا څه چل شوی په نوم باندې دا کتاب چاپ شولو دا کتاب چې کم دی نو دا په دوو برخو باندې ویشل شوی دی یو کې دا تکلونه دی مزامین دی او په بل کې چې دی نو بل برخه ور سره چې دی هغه کې نصری ټوټې دی او دې کې ما کوشش دا کړی چې یوازې د زو د چاپ خوله باندې یو موسکارانه ولم بلکې د هغه بدرنګې په ټولنه کې چې موږ تخکاری یا هغه کموتونه چې دا هغه تا پکار دی چې د خلکو پام را وګرځي نو هغه ما کوشش کړی دی چې د هغه طرف ته زه د خلکو پام را وګرځوم او زما دا توقع هم نه و چې دا به خلک دومره خوښ کړي او د خلکو هغه حوصله راکولو بیا ما له دا توان هم راکړو چې زه د نور لیکونه پکې وکړم نو داسې کلوکتي توګه خو نه کوم خو بیا هم مطلب کله کله یو مضمون نیم پکې ضرور لیکم
فرید الله شاه حساس چې یو کتاب ګډو کې اوخې ډېر مشهور شوی دی د خپل نورو اثارو په حق له مشال رادیو ته وویل
د ټول ناول خو زدا ویل غواړم چې په تنز مزاح زما یو کتاب نه بلکې درې کتابونه چاپ دي او لومبه کتاب په 2004 کې چاپ دی چې دا غي نوم بو دا مزه په خار کې دي او دا کتاب زما د هغه کالمونو انتخاب او کم شما په کال 1993 کې د وحدت اخبار د پاره هفتوار به یو د طنز او مزاح کالم نکلو دا غي نوم د مزه په خار کې دی وو نو دغه کالم ما تقریبا درې کاله مسلسل چې کم دی وحدت اخبار نه لیکلی او بیا دا غي دغه کالمونو کې څه انتخاب چې کم دی نو ما راغوند کو او دا په 2004 کې چې کم دی دا مزه په خار کې دی په نوم باندې ما چاپ کو د دینه پس چې کم دی نو زما د پرنٹ میډیا چې کم دی نو د سره لګ داسې وقفه پکې داسې راغ چې زما توجه زیاته چې کم دی الکترونیک میډیا ریډیو او ټي وي طرف ته زیاته شو او ما بیا ریډیو او ټي وي د پاره چې کم دی نو سنجیدہ او مزاحیه ډرامې ولیکلي کال 2000 لسم کې د پېښور سنټر پاکستان ټلویزیون نظما یو مزاحیه ډراما د اولسو کیستو چې د پټ پټونی په نوم و او شو بیا دا غنه پس پېخه کې تیخته دام کامیډي ډراما پېښور سنټر نه د ټي وي شوی و دورنګي د خیبر ټي وي نه بیا او شو لاس د بری کار دی انګور ترا ودی او ستر تیر کال پورې چې کم دی نو یو ډراما زما چې کم دی د پاکستان ټلویزیون پېښور سنټر نه مزاحیه آنیر شو او دا غي نومو د کیسه خپل خلاړه نو د دغه الکترونیک میډیا سره د ډرامې طرف ته زما توجه چې کم ده نو هغه زیاته شوی و او پرنٹ میډیا سره لږ چې کم ده نو زما هغه توجه کم و هم دغه وجه ده چې زما بیا ډومبې کتاب کم په 2004 کې چاپ شوی نو د هغې نه پس چې کم ده بیا په 2000 او شپاړسم کې زما دا دویم کتاب چې د کم ذکر تاسو کو ګډو کې اوخ دا چاپ شو او په کال 2013 کې زما بیا دریم د طنز او مزاح کتاب چې کم دی سنډا ته سریندا زمنګ موضوعات بم دغه زمون په معاشره کې چې کمه وړې وړې خبرې چې لوی لوی حادثې او ستونزې او ګرانې ته جوړیږي زه کوشش کوم چې په ډراما کې دی او کوم دغه سه طنز او مزاح په لیک کې دی هغه خپل لیکونو کې دغه معاشرتي نه همواره او تضادات چې کم دی هغه ډېر پنرم او شګفتان داس کې او په مسکا مسکا کې خلکو ته په ګوته کوم او د خپلو ګرانو مینوالو چې کم دی توجه هغه طرف ته راوړم کومو سیزونو ته چې اجتماعي طور باندې زمونږه پام نشته دی
په حقي او تکل کې د طنز او مزاح پریمانه مسله کاروونکي لیکوال اقبال کوثر په دې حق له د مشال رډیو پښتنه داسې ځواب کړه
طنز او مزاح او د ادب یو ډېر زیات زورور عنصر دی او بیا په دې کې طنز بیل شی دی مزاح بیل شی دی طنز د ادب د تنقید یو فرض دی د یو تنقید یو شګفته غوندې دغه دی گزار دی او په داسې سماج کې زمونږ او تاسو په سماج کې سیالتا د برداشت کیسه داسې ده چې بالکل ختمه ده برداشت نشته هلته طنز ډېر بنیادی کردار لوبولی شي
طیب الله خان د خپلو طنزیه او مزاحیه چاپ شوو کتابونو ذکر د مشال رډیو سره داسې شریک کړو
زما د نومړی کتاب چې وو چې کوم د طنز او مزاح دغه کړی وو هغه د نثر کتاب و د هغې نوم و ارغ برغې په دغه کې تکلونه وو او مضمونونه وو او زیاتره په دې ادب کې چې کومې یا غلاګانې کېږي یا د ادب د چوکاټ نه بهر کومې کیسې کېږي نو هغه په هغې کې ما راوستی وو او په د طنز او مزاح په شکل کې مې راوستی وو زما خیال دا دی چې طنز څنګه چې مخکې مشرانو دا خبره کړې ده چې طنز چې دی نو دا هغه چاقو دی په کوم باندې چې سرجن اپریشن کوي او د علاج دپاره کوي نو په طنز باندې د معاشرې په ډېرو خبرو باندې په خوندور انداز باندې یو تنقید کېدی شي او یو ښه نیوکه کېدی شي دویم کتاب چې کوم چاپ شوی وو هغه د خاخۍ تاخۍ په نوم دی دغه د شعر کتاب دی په دغه کې نظمونه هم دي او غزلې هم پکې دي او د څه مشهورو سندرو او غزلو دغه پیروډیم پکې ده خدغه ټولو شاته یو پس منظر دی کله مثلا په دې سوشل میډیا باندې په ادب کې داسې کار شوی دی یا چې مثلا هغه د ادب د چوکاټ نه بهر دی نو هغه په باندې په طنز کولو د پاره بیا ما په هغه وختن وخت سره سره په دې بیلو بیلو موضوعاتو باندې لکه کله د چا غزل پیروډی کړی دی او کله د چا نظم پیروډی کړی دی کله مې ورپسې یو نوی تخلیق کړی دی او په هغې باندې ما یو نیوکه کړې ده د طنز په شکل باندې د ډېرو سندرو او د هغه پیروډي هم پکې ده چې ډېرې مشهورې دي هغې ځان له یو د خوند دپاره یو د هغه کړی دی اوس چې کوم دریم کتاب دی نو د هغې نوم دی اړنګ دوړنګ او دا هم د نثر کتاب دی په دې کې تکلونه هم دي مضمونونه هم پکې دي او دا نثر چې دی نو دا هم ټول زیاتره د ادب سره تعلق ساتي چې په ادب کې هغه خبرې چې د ادب د چوکاټ نه بهر شوي دي یا کوم په ادب کې چې د جدیدیت په نوم او یا سپ بل څه نوم باندې دا اوتې بوتې شروع شوې دي یا د دې مایکونو ارزانۍ چې کومه په ادب کې کومې داسې خبرې را دننه کړې دي چې هغه د ادب په چوکاټ نه بهر دي نو په هغې باندې په د طنز په ژبه کې د مزاح په ژبه کې چې څوک ته خوند هم واخلي او دا خبرې ته هم پام شي په دې باندې یو نیوکه وشي او د دې د مخنیوي هغه خبرې هم پکې ډېرې شته دي
ډېر لیکوالان په دې نظر دي چې په پښتو کې په شفاهي بڼه د طنز او مزاح پنګه ډېره زیاته ده خو پښتانه د لیکلو په ځای د ویلو سره ډېره مینه لري ځکه یې لیکلي ادب هم کم دی او په لیکلي ادب کې د طنز او مزاح برخه هم هغومره نه ده څومره چې په کار ده ارواخات اکمل لیونی به هم کله کله په مشاعره کې خپل یو سنجیده غزل په ترنم کې اورولو نه پس به هم ښه غزمکه ردیف او کافیه یو مزاحیه غزل پیل کړو خو د هغه دغه شاعري هم تر ډیره ناچاپه پاتې ده دغه شانت میروس ډیرې ټوکې او مزاحیه شاعري هم چاپ شوې نه ده راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
مشال رادیو د بی طرفه تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا۔
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي۔
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ۔
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ۔
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ۔